شب روزتان خوش.
د افغانستان په وخت 9:00 تاسو ازادي راډیو ته پاکیز مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان تر څنګ د نفیز وکونو او مترزینو ترمنځ په جګړه کې نن سه شنبه د قوس شپږمه سلور پولیس وشه شو. مترزینو غواړي چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان خوشی شي. د جوجرس خبري ایجنسی راپور لمخې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د پولیس وژنه تایید بي خو ویلي نه دي چې د دې پیښې مسؤل څوک دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مترزین په دې پیښه کې تورن کړی ویلي دي چې هغه د وسایطو کاروان سره پر پولیسو برید وکړ. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړي دي. بل خو د اسوشیټډ پرس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. دغه ایجنسی همدارنګه د پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان د بشري قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي ځکه د ده په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملکي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یوه بیان کې وویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلنو د رسنیو کارکوونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیایي. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یوه راپور کې چې پرون د دې سازمان په ورځپاڼه خپور شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړاوله هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شوه چې یوه ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو هغو نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایته عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز او روزګان کې د خورځکې د ناروغانو ډېر دل
ورته راوړل ډاکټر سمونه کنه چې دای وښ دای د ومه شت دی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2018 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3 شپږ موارد مستند شوي دي. د دې راپور په اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال ګواښونو ناوړه چلند خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخه د یونما د بشري حقوقو څنګه د 2023 کال د اګوست ل 15 نیټې څخه روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې ل 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ويرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغانی فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه ل خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 21مه په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18مه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. پر راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګیدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلون نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو په کوردینه نه زینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته اکتمال کړو ملته سازمان لخوا هم یو ریپورت یې افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا، او دا ریپورت او دا شپږ کومه پر رسمي ډول باندې مناکسي سوي دي. ډېرې دي اندېښنې وړ دي. لږ یو کله را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنه کیږي. ریپورتونه دا سی وایي چې په دغه دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنیو یا بدلی سوی دی چې نشرات بند کړی دی. دغه تر څنګ ګڼ شمیر ګواښونه چې تقریبا په وروستي رپورټ کې چې ملګرو ملتونو لخوا ورکړی سوی ده، درې سوه شپږ دېرش البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې درې سوه شپږ دېرش پیښو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي، یو سل دېرشو په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثال دي چې تاسو د غرقام مویل چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغه سي وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځین البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثي یا دې پیښې نه لري. دې تر څنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کاندي، بیلانس یې کاندي یا ویننګي. چې دا په خپله یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
بله بله، په دغه سي وضعیت کې چې هلته خبریالان هم ناامیده دي، د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي، بالاخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري هغه څه چې په تېر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو، سرمایه ګذاري وشوه، وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در ټویل یو څوک چې هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بې حده ناامیده دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابره شي. او دا معجزه په دوه حالته کې دي، یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده، او یادا چې رسنۍ دونه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرالانو فدراسیون مشر ښاغلی بومیا ضیا و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو سویلي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمې ایزو ټولګو بندیز لګول دی. په روزګان او سویلي اوزو کې د یونیسف په ګډون د دغو نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو په لمو لامل پرې دا ټولګي بند کړی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د روزګان په دهرادود، کیزاب، چینارتو، چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغو ټولګیو کې تر دیرسو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د روزګان او کندهار ولایتونو دوو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د موساتو معلومات ته درولو سکونی ویل هغه بانسو ډېرې سیمې ډېر خلک ډېرې علاقې ډېر وطنونه ډېر کلي دغه تعلیم دی ادارې سره نامورو سو
محلی یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي یې د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې نیستې په زرګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي چې مخکې یو شمېر رسنیو د دغه ټولګیو شمېر 13,000 او د زده کوونکو هم څه باندې 1,568,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینۍ لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پراپور کې
د هندوستان د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو لسو لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علا محمد غزنفر بیا په 4 کروڑ او 8 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2 کروڑ او 6 لک د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله گربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رائډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رائلز او کریم جنت په 15 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زده د ویاړ زده چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځه لیدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دي، روزونکي شته دي، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخه دي. اول دا چې مثلا د مالی اړخه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیګ د سي ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي. نیټورکینګ د پکې سال ته تاسو ځای انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکه جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکه جوړیږي، نو سبا ته تاسو د مغه نیټورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سه کراوډ یا د نړیوالو مخکې سه کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نور لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره سه لوبغاړي ډیر گیم ټایم ولري، څومره سه ډیر کرکټ وکړي، کومره ډیر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه سه تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي ورغلي دي او د خپل سیالیو کې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په اپیل د لوبو لپاره خوشحاله یو څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي پکې لوبېږي. یادونې ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پنچ د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پورزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. پورزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشتوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله 300 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه دغه لکم المسای دی، المسای می راوستلی دی دلته. دغه مور کښنه پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نه کوي، وینې نه سي روزله. یا بار زور ته راغلی هم دی، اوس ما سره کومه کوي شدي، او دغه دا شدي پرتی دی. بس ورکوم دروسه بل شي نه دی ورکړي، دغه شدي ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر سوالا کنه چې دای دی د دې وښ دی د و میاشت دی هیڅ دغه نو سره کوم رستور سره کی دغه دوه غشت چې نن ته بستروم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژبیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودی منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دی ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي، که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سوې تغذیه ماشومان پکې ډېر زیات دي، چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا بی علمی ده او تر دې حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
اروزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګ خبرونه هم لرو. خوښ خبرونه د افغانستان د بشري قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې طالبان د نوي قانون په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو او هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینه وو لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېز سمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر بي ویل تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرالانو د رسنیو د کارکونکو او رسنیو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سخت بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ بي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپتمبر تر دېشم پورې مدار انغړي راغلي دي چې خبریالان او په ځنګړ ډول د رسنۍ خزینه کارکونکي له زیاتو بندیزونو او تبعیضي چلن سره مخامخ دي چې د مسلکي کار پر مهال د دوی وړتیاوې اغېزمنوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو زه خپل ملامت راتلم ځکه کمال لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړي چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجونو ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یوه هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت تپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هماغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي، او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو که دا مسله نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چانه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي، مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي. هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هماغه مقابل لوري راضي به له پلار یا له تر یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شي، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکی له قوانینو نه بی خبری. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي. او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر اخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پردی وي. همدغه لامل دی چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي. او دې برخې ته پام کړی دی، او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجې خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو که هغه غټان وي او که ځوانان وي او که کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکی اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکی پیښې او دغه شانتې دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی ما نه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. خو دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند له منځه وړو یا خپل ژوند له منځه وړو یا ځان مایې وکړو، لاس په خپل ماته وو سترګړندو. عمده لامل چې د دې د بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما که زه وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له ښار نه او په دغه شان لوی لوی ښارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودوباش کیږي، ځکه چې د ښکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه دا ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهڅوي او یا ترینه دسی او هغه وسول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیک او د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېلته امتحان ورکړي او
اسناد واخلی او کله چې تاسو سړک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې یاره 50-50% خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زموږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کرته خپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږ تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی یا رانه بندي کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کی نو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده نه وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست چې ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اوریدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لاین ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هر ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بی احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سرک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړی الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سرک باندې ډېر تیز راخوش و. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سرک باندې یو اندازه پاتې و. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد. په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه و کاسې کله کله تخنیکي اوارزمي
کورلا موټر خاوند او دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي و، ځکه چې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراس وکي او مخ کې شي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچو. مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو. اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړه نور موټر یو وه. په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور و کچېته غي لګم د اوسلې نه کار اخسته وي د احتیاط نه کار اخسته وي نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
بیرته سي موټر بیرته تر ته جوړ ک
ترافیکو ته راجشیو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لسنس نه درلوده اغم لسنس نه درلوده نو د قانون پوړان موږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شوی او پاغه کې نو بیا یو انداز پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړی.
ښه که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي. عملی مثال تاسو یاستئ که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ، تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ، مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حق تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلي. نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پام لرنه او ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت کرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې دي جوړ چې منګه وایو چې دلته د ټاکر او یاد فیخو امکانات ډیر کم دي، دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان تړي. نو د ځوانانو څخه مهله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاده یو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کی، هغه به تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تک دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه ده هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیر تور پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکې او ټکر وکې. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ، که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مرات نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالياني ولري او نو به دغه شان به د پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شوی.
بله دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري ځکه تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري چې تصمیم لري اسناد اخلي لغه وروسته به ډرې وري کوي که څنګه؟
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وري کورس دا یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې خپ را فویګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلاولای له نور په هر څه باندې فویګم، خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تمځای او دغه باندې زنه فویګم. زه باید د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوه شوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې یو بلې وی باندې پیخي شاید نشم.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
رنگ پخیما خدا اشنا پتومت رنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما خدا اشنا پتومت رنگ پخیما دل دلیلا در کی
می بی گناه می نکی چرا پلاوی می بی گناه می نکی ملنگ پتیما